په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د هلمند مارجی په اړه راپورونه لرو. د خراس د پیوبل راپور کې واوري چې په افغانستان کې د اسلامي بیمې د پیلولو لپاره هڅې پیل شوې دي. لمړی مو راپورم د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند مارجې ولسوالۍ د تاسیه کېدو په اړه زیدو نخیز راپورونه ورکول کیږي. د هالند پولیسو یو تن پر درو ځوانانو د حمله په تور ونیو او په عراق کې استفاده د صدر اعظم له چمتووالي سره سره مظاهره دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لیوا پر قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کارې بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناتوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. جنرال ظاهر ګل مقبل پرون د هلمند د ناوی او مارجی ولسوالیو ترمنځ د سړک د غاړې په چاودنه کې ووژل شو. د هلمند والي وایند عمر ځواک بیګ آزادی رادیو ته وویل چې جنرال مقبل په مارجه کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې مهم رول درلود.
د عملیاتو د فاطمې د فرانسلۍ وروسته پرسنل هم ورته اولاد څخه سمته چې بل اخره د جرنامو په سیمه کې د سړک لپاره یو مهم سره د موټر مهمه چانس په دوکې کې انتظار باندې کې په تر کې دایښ.
جنرال ظاهر ګل مقبل درې کاله مخکې په هلمند کې د سرحدي لیوا قومندان ټاکل شوی و. د هلمند والی وایند تایید کړ چې په پرونی چاودنه کې د شمشاد تلویزیون ولایتي خبریال هم ټپي شوی خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبي او دلیل د تجربې کموالی و. هغه ویلي چې په راتلونکي کې د شی لوبي لپاره باید په زیاتو ټیسټ لوبو کې ګډون وکړي. د راشد خان خبرې د کرکټ ځانګړي ویبپاڼې کرکټ ټراکر ویبپاڼې خبرې کړې دي. د ویلي چې لوبډلې د پخېدو لپاره زیات تمرین ته اړتیا لري. له ویست انډیز سره په ټیسټ لوبه کې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر تجربه کارو لوبغاړو برخه نه لرله. د هغوی په منځ کې یو هم محمد نبی دی چې د بنگلاديش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې تر ګډون وروسته د تل لپاره ټیسټ لوبو د وټلو اعلان وکړ. د ویست انډیز په وړاندې د شل اوورونو 500 اوورونو او ټیسټ میچ په سیالیو کې اوشمیر نویو افغان لوبغاړو ته موقع ورکړل شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنه ای له پخواني پاچا سره پرتله کړ. د موسوی دا خبرې د اپوزیسیون په ویپاڼه کلمه کې پرون شنبه په داسې حال کې خبرې شوې چې د ایران حکومت په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو مظاهره وځپلې. د بخښنې د نړیوالې ډلې پر اساس د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 111 تنه مظاهره چان وژل شوي دي. د ایران د سمندري ځواک قومندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سشکال په وروستیو کې پیلېږي. مرستیال ادمیرال حسین خانزاده پرون شنبه وویل دا مانوره به د دسمبر له 28 د جنوري تر 30 پورې د هند سمندر په شمال کې ترسره شي. د مانوورې دقیق ځایونه خود خو ځینو رسنیو ویلي چې دا پوځي تمرینونه به په عمان خلیج کې وشي چې په وروستیو کې څو سمندري پیشې پکې وشوې او د لویدیځو هیوادونو ګزمې تیلوړونکي بیړۍ بدرګه کوي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکي ځوانانې په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیو. دا پیښه د هالند په هاګ ښار کې د جمعې په ورځ وشوه. د هالند پولیسو پر ټویټر لیکلی چې مشکوک وګړی 15 کلن دی، د هاګ ښار په مرکز کې نیول شوی او د استوګنې دقیق ځای لا نه دی څرګند. مشکوک وګړي 2-15 کلن نجونې او 14 کلن هلک د هاګ ښار په مرکزي برخه کې په چاړه ووهل او ژوبل کړل. د هالند دولتي رسنیو ویلي چې په پېښه کې د تروریزم عامل نه دی موندل شوی. پولیسو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنه کوي. برتانیایي چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. د عثمان خان په نوم یو مشکوک سړی د جمعې په ورځ د لندن پر مشهور پله دوه وګړي په چاړه ووهل او ویې وژل. هغه همداراز دوه نارینه او یوه ښځه ټپیان کړل. هغه یو وار مخکې په برتانیا کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور بندي شوی هم و. د لندن پولیسو پرون وویل چې عثمان خان 28 کلن و او د حملې په سیمه کې د پولیسو له لوري ووژل شو. د لندن د پولیسو مرستیال مشر نیل باسو پرون شنبه خبریالانو ته وویل اوس مهال موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له مخې داسې وګڼو چې په حمله کې بل څوک هم لاس لري، خو پراخې څېړنې کوو څو ډاډ ترلاسه کړو چې بل څوک له دې سړي سره تړاو لري او که نه. بریتانیا په دې اونۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ګډون د ناټو تړون د غړیو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون د نومبر په 10 دوام درلود. تر دې یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. د عراق په جنوبي ښار دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووتل. په بغداد کې مظاهرچیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په ښار کې سیمنټي دیوالونه درولي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي شي. زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د هلمند مارجی ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه راز راز راپورونه ورکول کیږي. د ولایتي شورا ځینې غړي او طالبان وایي چې دا ولسوالۍ یو مخ نه ده تصفیه شوې، خو د هلمند والی وایند وایي
د مانچو ولسوالۍ د مالتي لارې د خلاصون او تر څنګ یې د نساحو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. هغه صحیح
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون هم دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد صدر اعظم ویلي دي چې استعفا ته چمتو دی. په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګي او حقیقت سره. خو لومړی خبری موضوعات. د هلمند ولایتي شورا د دفاع وزارت دا ادعا نه تاییدوي چې مارجه ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول شوې ده. په مارجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات د نومبر په 12 پیل شول. د افغانستان دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې مارجه یې په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولایتي ادارې ویاند هم وایي چې مارجه تصفیه شوې ده. په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
دولس ورځې کېږي چې د مارجې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او ځینې سیمې د طالبانو څخه نیولې هم دي، خو د شنبې په ورځ ناوخته ملي دفاع وزارت د مارجې ولسوالۍ د ټولو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د ملي دفاع د وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل نه تر دې دمه لسګونه وسلوال وژلي او د مارجې ولسوالۍ ټولې سیمې وروسته له څلورو کلونو تر خپلولکې لاندې راوستې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل د مارجې په مربوطاتو کې افغان ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی. افغان زیاته کړه روان عملیات د اکمالاتو دپاره دي، دایمي نه دي او نه حکومت د سیمو د ساتلو پلان لري.
زموږ د معلوماتو په اساس د هلمند ولایت مرجي ولسوالۍ مخکې چې هغه افغان امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې میشت وه اوس هم په هماغو سیمو کې دي، پرمختګ یې نه دی کړی. د ولسوالۍ ډیری برخې یعنی بیخي ډیرې برخې تقریبا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. دغه چې د ملي دفاع وزارت ویلي دي چې موږ د مرجې ولسوالۍ په تمامه مانا یعنی په کلي توګه زموږ تر ولکې لاندې ده، زموږ لاسته راغلې ده، خو متاسفانه موږ ته قابل د قبول نه ده.
مارجه د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلوالو طالبانو د لوی او ډلیزو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو څخه طالبانو ته پاته سو. په دغه موده کې ملي اردو د دې ولسوالۍ مرکز ته د محاصره سرتیرو په اکمالاتو پسې ځینې لوی او واړه عملیات کړي دي، خو د نیولو دپاره یې تر دې دمه لوی پلان نه دی جوړ کړی. مارچ د 2008 میلادي کال پر مهال د طالبانو یو د ډیرو مهمو مرکزونو څخه و چې په 2013 میلادي کال کې د نږدې 15,000 افغان او امریکایي سرتیرو لخوا د مشترک په نوم عملیاتو کې د طالبانو څخه ونیول شو. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده وایي د مارجي بیرته نیول اسانه خبره نه ده. هغه د شنبې په ورځ هغه پیښې ته اشاره وکړه چې د 215 میوند کول اردو د سرحدي اردو د څلورمې لواء کمانډان ظاهر ګل مقبل پکې ووژل شو.
نه نه د مرجع نیول ساده خبره نه ده. مرجع یو غټه ولسوالي ده، یو پراخه ولسوالي ده، او په داسې لنډ وخت کې د امکان نشته چې مرجع دې ونیول شي. او په پیادس
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی رسنیو ته پاستول سوی پیغام کې د ملي دفاع وزارت دا خبره چې ګواکې ټوله مرجع نیولې ده رد کړې ده. احمدی د سرحدي اردو د قمندان مقبل د وژلو پړه هم په غاړه اخیستې ده. مرجع د لشکرګاه په لویدیځ کې تر نادالی، ګریشک، ګرمسیر او نوی ولسوالۍ وروسته د وګړو ډکه سیمه ده چې د مرکز پرته نورې ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. محمود الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په داسې حال کې چې د هلمند ولایتي شورا ځینې غړي او د غرض طالبان وایي چې د مارجې ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو له لورې تصفیه شوې نه ده. د افغانستان دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې مارجې ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. دفاع وزارت وایي چې په مارجې کې د عبدالباري په نوم د وسلوالو طالبانو پوځي قمندان هم وژل شوی او د وستو چاودونکو موادو دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوي دي. د مارجې د وضعیت او د دې ولسوالۍ د اهمیت په اړه د فرشتې جلال زی راپور واوري.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې مارجې د کوکنارو د کښت کمولو، د وسلوالو طالبانو د تمویل د سرچینو د محدودولو او د هلمند نور ولسوالیو ته د اکمالاتي لارو د امنیت له پلوه خورا مهمه وه. د مارجې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د نومبر په 18 نیټه پیل شول. عملیات د ملي اردو 215 میوند قولي اردو کول. د مارجې د نیولو لپاره د لشکرګاه او نادلي ولسوالۍ لخوا عملیات کېدل. عمر ځواک وویل د مکرري جګړې له امله شایي هلته د ودانۍ په نوم ډیر څه نه وي پاته.
د مارجې ولسوالۍ د اکمالاتي لارې د خلاصون او تر څنګ د نساخو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول. چې په دې عملیاتو کې تر ډېره بریده پورې افغان ځواکونه خپل مقامات وښودې او هغه ساحې چې تحت اسلام د باید چرخ ته نیول کړي باید پاته ساحې نیول شوی او الف افغان سرتېري ځای پر ځای شول. په سیمه کې په دې باندې وسپنېدل چې هغه سیمې کې چې کوم ځایونو کې تحرکاتو د دښمن د اوایي دیدونو په ترڅ کې او تر څنګ د زمیني قوتونو په مخامخ جګړه کې
دا اول وارند چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مارجې ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي. ولسوالۍ نیسي خو تر یوې مودې وروسته مارجې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. د هلمند دا ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې د حکومت د حاکمیت د پراخولو او د وسلوالو طالبانو له لورې د نفوس د زیاتولو لپاره د مبارزې تود ډګر دی. د مارجې د نیولو لپاره سږ دوبی هم شدید عملیات وسول. هغه مهال د افغانستان امنیتي ځواکونه چې هلیکوپټرو او پوځي الوتکو بدرګه کول د مارجې د مرکز د نیولو لپاره اوږده مبارزه وکړه. د مارجې د نیولو لپاره په 2010 میلادي کال کې هم پوځي عملیات شوي ول. ولسوالۍ نیول شوي وخو په 2014 میلادي کال کې چې د ناټو ډیر ځواکونه له افغانستان ووتل د مارجې وضعیت خراب شو. د ولسوالۍ په 2015 میلادي کال کې سقوط وکړ. د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالۍ لاس په لاس کېدو ولسي خلکو ته سخت مالي او ځاني تاوان ورساوه. په مارجې کې د ورستیو پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر خلک له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. د مارجې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ګڼ شمېر پیغامونه پرېښي دي.
زه د مرجې ولسوالۍ سره په فال خبرې کوم. ګرانه، دغه زموږ مرجې ته عملیات راغلي. څو ورځې کېږي خلک په عذاب دي، ډېر سخت په عذاب دي، یخ دی، او داسې زنانه کوچنیان دي، نفراره دي، نه مې منطقه ته راخوای شي او نه هم کوای شي.
د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ ته خبره کوم. د مرجې په ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، ډېر بد حالات دي.
د هلمند والی ویاند عمر ځواک ومنل چې د مارجې ولسوالۍ ډیر خلک د مکرري جګړې له امله لشکرګاه او د دې ولایت نور ولسوالیو ته تښتېدلی دي. عمر ځواک په دې اړه دقیق ارقام نه درلودل، خو په لشکرګاه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې د جګړې له امله لږ تر لږه 4,000 کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې او نږدې 40,000 په نسبتا کرارو ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د جګړې له امله ډېر بې ځایه سوي خلک تقریبا هر ورځ لیکه د کډوالو چارو ریاست ته د مرستې لپاره ولاړ وي.
خدای زغه د الک سمفال په پښو دي ختم کوله کبن پرون په پنځم انا د ماشین کوم په باندې راځي ما دي خدای و سم دام جوانو نه ګل نه زړه کل بنا غره
باندې در پټونو په حواله کمزوري روزل شوی امنیتی ځواکونه غیر مستقیم قواوی او خو ته په وخت د اکمالاتو نه رسیدل هغه اساسي عوامل و چې مرجع او د هلمند نور زیات سیمه د وسوالو طالبانو لاستور واچول خو د افغانستان د 215 میوند قولي وردو قومندان جنرال زبیح الله محمد پر مرجع د عملیاتو تر پای وورز وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا ور په مرجع برته سقوط نکوي
د مرجع خلکو ته اطمینان ورکو تر هغه ځای پورې چې امکان وي ساحه تصفیه کوو د دښمن زالی پروگرام دی چې باید ټول په مرجع کې محو شي په ساتلو کې وروسته پلان ته به ګورو چې نوی بیزونه د تاسو که مطلب وي هغه ته به وروسته ګورو
پر مرجع دا څو کاله سور اور بل دی د ملګرو ملتونو سازمان د جولای په لومړۍ نیټه په رپورت کې وویل چې د ملګرو ملتونو په حواله د 2018 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې پر 235,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی چې تقریبا 1,000 هکتاره کښت په هلمند کې سوی وو د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وویل چې مرجع د وسوالو طالبانو لپاره چې د خپلې جګړې د تمویل زیاتې پیسې د تریاکو د تجارت له لارې ترلاسه کوي له مهمو سیمو ده دا ولسوالي پراخې هواري کرنیزې ځمکې او شی اوبه لري له دې امله دا ولسوالي د کوکنارو د کښت لپاره ښه شرایط لري
مرجع ولسوالۍ څخه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمو ډېرې پراخه سیمه ده او د دښمن په لاسونو کې کومې سیمې چې دي لکه موساکله ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ او سرې تر څنګ د شو خانشین ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په هغو ځایونو کې په لوړه کچه باندې کوکنار کرل کېږي بالاخره دوهمې درجې ته هغه سیمې چې لکه ګرمسیل او مارجع دا په دوه مربیز کې راځي
تر دې وړاندې امنیتي ځواکونو د هلمند ناوه نادلي او ګرمسیر ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو ونیولې د هلمند د والی ویاند عمر ځواک ویل فکر کوي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د ډېرو ولسوالیو له نیولو سره په هلمند کې د کوکنارو کښت کم کړي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دوه ډولو حد څخه پیل شوې دي د مالیه د وزارت مسؤلان د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړي کانفرنس کې وویل د دې بیمې طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل شوې ده خو د اسلامي بیمې او د نړۍ د معیاري بیمو ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمې د قانون له تصویب سره به د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بیمې د شرکتونو فعالیتونه څه وي تفصیل خان محمد سینوندی کوي
د مالی وزارت د بیمې د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمې د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ د دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو له امله خلک بیمې ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمې یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتون کړي خو د اسلامي بیمې او د دودیزو بیمو ترمنځ توپیر څه دی د بیمې عمومي رئیس موسی کاموي وایي
خوبیش دا اینجاست که اون یکی هست بیمه یعنی
خواله پا دیکیده چی که پا دودیز بیمه زیانمن نشی پیسی مو بیرتا ندرکول کیگی خود تا کافل پا بیمه که که زیانمن هم نشی پیسی مو بیرتا درکول کیگی
د مالیه د وزارت مسؤلین وای د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږل ده دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره په خو هم قانون موجود و پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه وسنۍ قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هسې کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي
یک قانون تکافل اجتماعی یا بیمه
د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه سرنګ ګڼل کېدای شي په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتانیم است.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتی وي، کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زموږ شاخله ازادي راډیو اوري 8:30 شوې. له لنډې خبرتیا وروسته به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ډونالډ ترامپ یو وار بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره موافقې ته ورسی شي. دا د افغانستان په اړه د اکانومیست مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي، له هغه وخته چې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډیر څه بدل شوي نه دي. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د وروستي سفر یادونه کړې او لیکلي دي چې ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په باګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ترامپ وویل په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. اوس شاوخوا 14000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. اکانومیست مجلې د ولسمشر ټرمپ دې خبرې ته هم اشاره کړې چې وی ویل له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړ بری پورې به امریکا په دې هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سول الله هم له خندونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین رسپانې د لیکنې په پایل کې خبره شوې ده. د رسپانې لیکوال ویلي ترامپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوې او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو، د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو لویدیځوالو استادانو سره د طالب بندیانو تبادلې وښوده چې طالبان لا هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسیږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبانو د ټرمپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه ووایي. مخکتر دی چې افغانستان ته بیرته راوګرځو، په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یوه ورځ وړاندې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د استعفا نیت څرګند کړ. عادل عبدالمهدي د تیرې جمعې په ورځ وویل چې خپله استعفا په پارلمان ته وړاندې کړي څو هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د عراق په جنوبی شهر دیوانیه کې پرون زرګونه کسان د حکومت پر ضد د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي ول. یو مظاهره چې خبریالانو ته ویلي موږ به دا حرکت جاری وساتو. د عبدالمهدي استعفا لومړی ګام دی. تر هغه وروسته باید ټول فاسد چارواکي لري او محاکمه شي. په بغداد کې مظاهره چیانو امنیتي ځواکونه په ډبرو وویشتل. امنیتي ځواکونو په شهر کې سیمټي دیوالونه پورته کړي او هڅه یې کوله چې دولتي ودانۍ خوندي کړي. په بغداد کې یو اعتراض کوونکي خبریالانو ته وویل موږ به له دې ځایه تر هغو چې حکومت سقوط وکړي لري نه شو. تر هغه وخت بدلته یو چې موږ ته اوبه، برق، کارونه او ډوډۍ رسیږي. عادل عبدالمهدي و بیا کلن او تیر کال قدرت ته رسیدلی دی. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې ډله ډله خلک د نرخونو د لوړوالي، د بیکاری او د عبدالمهدي په مشرۍ په حکومت کې د پراخ اداري فساد پر ضد مظاهرې کوي. عادل عبدالمهدي تر هغه وروسته چې د عراق د شیعهګانو لوی مشر آیت الله علي سیستانی د مظاهره چیانو په ملاتړ کې بیان ورکړ، د استعفا خبره وکړه. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستانی د جمعې په ورځ د مظاهره چیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې لملاتړ لاس واخلي. سیستانی وویل چې د عراق پارلمان چې حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو هم په عراق کې د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان دی د جمعې په ورځ پرته له دې چې د عبدالمهدي د استعفا پر اعلان تبصره وکړي وویل چې په عراق کې د مظاهره چیانو غږ باید واورېدل سي. په عراق کې د اعتراضونو له پیل راهیسې تر 400 زیات مظاهره چیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. دا لا نه څرګنده چې د عراق صدر اعظم به عملا څو وخت له چوکۍ لري سي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار بې وزله او بې سرپرسته میرمنو ته د حرفوي زده کړو مرکز جوړیږي. د ام سي په نوم مرستندوی بنسټ په کندهار کې د بې وزلۍ او فقر د پای ته رسیدو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغې میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ، سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستي ور ترغاړي ده. صادق رښتینی د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال 115 هغه غریبې او بې وزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوه میرمنې اسماء او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مندي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ستونزې لپاره زما په نظر باندې سترګې ته د شکارې ځکه دا ستونزې لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا دې ځای لپاره دا ستونزې لپاره یو سل پیسه د ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی چې غواړي چا ښه دي چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي نو د دې کار دغه څخه لیا څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي بیا خپل په کور کې کارونه وکړي هغه بازار ته وباسي خرڅې کړي خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپله هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو د بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو لپاره زه خپله یو تجاره یم. زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو په شاد په مارکیټ کې مارکیټ یستم او نوښګاو ته یستم خرڅ کړم او دې ته غلار امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دیم د خیر سره دغه دغه څخه نستې څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسي او خپل اقتصاد په وړي کې نو دې ته غلار زه خپل او د دې مارکیټینګ زه خپل کوم خپل پیدا کوم مارکیټینګ.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول شوي خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اردوونه ده چې د ازما زغ دی تر ولسمشره ورسېږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د ګریشته ولسوالۍ ته نیولې بیا د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه د امبر غلای کېږي چې دولتي پولیس هیڅ مخنیوی نه کوي. په سترګو وینې غله ډزې کوي د خلکو څه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناستې د شورا ولسمې نه د ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد قیصر وانم د کندهار ولایت سرپرست په تماس کې یم. آزادی تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو تاسو څنګه د هیله ورسره د شتا سو په زندانو باندې ورته وي وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وروره. نو دا بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کې چې ولې د سینه سره کې چې ترنوالان خدمت دا غوښتنه چې څه ولې د څوک د بل مسلمان مخشن ولې د خاران مزدوران دي د کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو څاکه کال په تیر کې نو د دې بس ژوند دی د چې راي لاسې ځوانان لاړه لته بنجان دي وڅې شری څوله بچان سر بنان لري چې بل څوک سر پناه ورک سر پرستان نه څه د کور ودا. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د بنجان باندې څه کوي بنجان دې رسون سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړی دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړی یا د سیو وسړي وسلام په احترام.
وروره خدای دی چې د ما پیغام خور کی وروره د انتخابات پایلې دی چې اعلان کی دا وځي چې څنګه په وی په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا پایلې جری اعلان کی هر کم چې کیږي هغه سی وس ک ډاکټر الله خو به کیږي کا اشرف غنی پایلې جری اعلان کی درایت پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مرکه السلام علیکم و ایران بسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. په حقیقت د خبرونه کې له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مرکه شوې ده، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر د هلمند څلورمې سرحدي لوا پر قماندان جنرال ظاهر ګل مقبل برید غندلی او د تروریستانو کاري بللی دی. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غني ویلي چې تروریستان او د هغوی پلویان په داسې ناځوان مردانه بریدونو د افغانستان د خلکو اراده نشي کمزوري کولی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان ویلي چې له ویست انډیز سره په ټیسټ میچ کې د هغه د لوبډلې د نسبتا کمزوري لوبې یو دلیل د تجربې کموالی دی. په ایران کې یو مخالف سیاسي مشر حسین موسوی د دغه هیواد مشر آیت الله علي خامنهای له پخواني پاچا سره پرتله کړ. د ایران د سمندري ځواک قمندان تایید کړ چې ځواکونه به له روسیا او چین سره په هغو ګډو تمرینونو کې ګډون وکړي چې د سږ کال په وروستیو کې پیل شي. د هالند پولیسو پرون شنبه هغه مشکوک وګړی چې درې تنکی ځوانان په چړو ووهل او ټپیان کړل ونیو. برټانیې چارواکي وایي د لندن په وروستۍ حمله کې مشکوک وګړي پلان درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د پوځي روزنې یو مرکز جوړ کړي. او په عراق کې د حکومت پر ضد مظاهرو پرون دوام درلود. تر دې یو ورځ مخکې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د استعفا نیت څرګند کړی و.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. ځواني هغه وخت دی چې مصروفیتونه پکې ډیر دي، خو په دې منځ کې تفریح څومره مهمه ده.
راوزم بار یا ګرځم دفتر ته زبرته ورګرځم را اپډیټ غونډې سره.
ولې یو شمیر ځوانان تفریح ته ډیر او یو شمیر نور بیا بیخي ارزښت نه ورکوي؟
همدا کور کې اوسي کغه یو آزاد وخت هم لري کنه، نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته.
او د تفریح لپاره مناسب وخت څنګه بیلې دای شي؟
خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیلې درته وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
انسان ماشین نه دی چې لایوي مخې کار ته ولګیږي او ستړی نشي. رښتیا هم انسانان ستړی کیږي او دوی تفریح ته اړتیا لري. دا تفریح مرسته کوي چې ستړیا وی لري او د مشوي کس بیرته د کار جوګه شي. خو په افغانستان کې بیا یو شمېر ځوانان تفریح ته ډیر ارزښت نه ورکوي. د کابل اوسیدونکو صفات سمون وایي نامنی او د کورنیو پابندي سبب شوی چې ډیر ځوانان تفریح ونه کړي.
ځینې ځوانان دي د امنیتي ستونزو له وجې دوی نزی مثلا او په واقعیت هم ځینې مونږ کل کل زینونه لرو چې خلک باید هلته د میلو او د تفریح لپاره لاړ شي، هغه ناامن دي نو دوی نشي تللی غذایو ته. بل عامل داری چې زمونږ ډیری خلک ډیری ځوانان مثلا په کور کې مشران لري، هغه مشران د دې باعث کیږي چې دی ډیر تفریح ته لاړ نه سي. لامغه ماشومتوب نه دی داسې ساتل کیږي چې دی باید همدا کور کې اوسي کغه یو آزاد وخت هم ولري کنه، مثلا د جمعې ورځ هم وي نو دی نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته. نو په دې اساس باندې بیا غوسه کیږي هم پې او دوی نه پرېږدي چې تفریح ته لاړ شي.
کیدای شي یو شمېر ځوانان دا بهانه وکړي چې دوی پیسې، وخت یا امکانات نه لري چې تفریح وکړي، خو هیواد رفعت وایي تفریح په لږو لګښتونو هم کیدلی شي.
لومړی خو دا یو بهانه ده، خپل د لټۍ یو لامل دی چې سړی ځان ته دغه خبره په ذهن کې راولي چې وخت نشته. تفریح یوازې په دې معنا نه ده چې سړی دې له کوره ووځي، جیبې ډک وي، حسابونه شان ورسره واخلي، یو بل هیواد ته، یو بل ولایت ته، یو بل ځای ته لاړ شي، لري وخت یې هم زیات ولګېږي، پیسې هم ولګېږي. دا تفریح نه ده، تفریح اصلا د ذهني ارامتیا لپاره د یو موقعیت بدلول، د یو حالت بدلولو ته ویل کېږي. مثلا یو نفر وځي له کوره بیرون یو باغ ته ځي، یا یوې داسې سیمې ته ځي چې هغلته د ده ادکاري ماحول سره توپیر ولري، یا یو ملګري ته زنګ وهي او یو ځای کې نیو ګیلاس چای څښي. دا ټول یوه تفریح ده چې ذهني هغه ذهني حالات یې بدل کړي. نو دغه رقم تفریح نه ډېر وخت ته ضرورت لري، نه لګښت ته ضرورت لري، او نه هم بل څه ته ضرورت لري. د کار بدلون خپله کېدلی شي یوه تفریح اوسي.
د غزنی اوسیدونکی میرویس میوندوال وایي تفریح د انسان رواني حالت ښه کوي او ژوند ورته ښکلی کوي. دای په همدې اړه خپله تجربه راته وایي.
څه چې یوه هفته فرضاً کار کوي، نو هفته اخیر کې خو ته باندې یو ورځ دوه ورځ لپاره دغسې وطن کې په دغسې شرایطو کې معلومدار مجبوره ده چې تفریح ته وخت ورکړي. خپله د شخصا هفته کې کار کوم، ټول هفته کې مسیم، ټول هفته کې زه د تفریح لپاره وخت نه لرم، نه یې کولی شم. ول پاس پنجشنبه او جمعه نسبتا کار نه یې، د کار بوج نه یې. طبعا هفته کې دغه دوه ورځې خود تفریح ته وخت درکوم. خپله زه ډېر راحت یم چې فرضاً مثلا هفته کې کوم سلسل کار وکړم، دغه چهارشنبه پنجشنبه وخت دفتر کې ډېر راباندې غمي، یعنې سیجه که خلاصېږي چې نه بېخي ځکه ټول هفته بوج فشاري. نو دغه یو ورځ مثلا دوه ورځ که راوزم بار یا ګرځم، نسبتا طبعاً چې دفتر ته زه بېرته ورګرځم لږ اپډیټ غوندې سړی.
دا کابل اوسیدونکو نثار بیا وایي ځوانان باید د تفریح په کولو کې افراط او تفریط ونه کړي.
تفریح ونکو موږ به خپل کارونه یا هغه څه کې چې مصروف وي هغه په سم ډول سرته ونه شو رسولی، ځکه ذهن، وجود، دا ټول استراحت ته ضرورت لري. انسان باید وګرځي، باید وخاندي، باید ټوکی وکړي، تفریح وکړي، سیاحت ته لاړ سي. دا ضرورت ده د انسان، یو ډېره هم ضرورت ده. خو خبره دا ده چې باید مدیریت سي. ځینې خلک دي مثلا هغه ډېره زیاته تفریح کوي، خپل کارونه سي باید مخې ته یوسي، مثلا کوم وظیفه چې لري یا کوم بل مسؤلیت چې لري هغه د ډېرې تفریح د وجې نه هغه خپل کار ورنه پاتې کیږي. ځینې خلک بیا دومره کار کې ځان بختی سی بخی تفریح ته پام نی یا اصلا توجه نه ورته کوي. که چیرته موږ منظم ژوند وکړو، هم کولای سو په ډیر ښه شکل خپلو کارونو ته رسیدګي وکړو، او هم کولای شو د تفریح لپاره وخت پیدا کړو.
څېړنو ښودلی هغه کسان چې تفریح کوي د کار کیفیت تر هغو کسانو ښه وي چې تفریح ته وخت نه ورکوي. صفات سمون هم دا خبره کوي.
موږ کولای شو په هر حالت کې ځان ته د تفریح زمینه برابره کړو. هغه که په کار ځای کې استو، که په نورو مسایلو کې مصروفه یاستو، نو کولای شو موږ د تفریح و زمینه برابره کړو. که زه مثلا په دفتر کې اوسم، کار کوم له سهاره تر مازیګره پورې، نو زه کولای شم د همدغې ورځې په لړ کې زه نیم ساعت ځان ته د تفریح وخت برابر کړم. هغه په دې معنی چې ځکه یو چیرته له کار ځای څخه ګوښه یو ځای ته ځم، یا مثلا یو بام ته یا یو داسې چمن خواته زما هلته کینم، او مثلا یو پیاله چای اخلم یا قهوه اخلم، یعنی په دې معنی چې ما کاري ماحول بدل که، او زه داسې ځای ته لاړم چې زما ذهن تازه شو. د هغې تر څنګ ځینې نور مسایل هم شته دي چې مثلا خلک کولی شي دوی په هر حالت کې دوی ځان ته د تفریح زمینه برابره کړي.
هیواد رفعت وایي هر څوک باید په دې سوچ وکړي چې کوم ډول تفریح د دوی لپاره جالبه وي. د تفریح په برخه کې د خپل ذوق معلومول مرسته کوي چې ښه تفریح ولرو.
ټول انسانان یو ډول تفریح نه خوښوي. یو کس دی د لوبې نه خوند اخلي، د لوبې کتل نه خوند اخلي. مثلا له کوره وځي بیرون په میدانی کې هغلته خلک کرکټ لوبه کوي، دی چې هغلته کینی هغه کرکټ لوبه د خلکو وګوري دی د هغو نه خوند اخلي. خو بل انسان دی هغه وایي چې نه، زه یې نستي نه خوند نه اخلم، زه باید په دې ځای کې منډې رامنډې ووهم. نو تر ټولو لومړی د یوه نفر لپاره دغه مهمه ده چې دی دا تشخیص کړي چې کومه تفریح د ما دپاره آرام بخشه ده، آرام راکوي او ښه ده. وروسته له هغې په هغې برخه کې دی مثلا تفریح وکړي، یا ووځي، یا ملګري سره کینی، یا لوبه وکړي، یا تلویزیون وګوري، یا مطالعه وکړي. نو دا ټول د تفریح ډولونه. نو هر انسان بدل د تفریح حالت لري، او په همغه حالت کې دی خپل ذهني سکون ته رسیږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ تفریح ولینه کول او کولې څه پایلې لري او که ځوانان غواړي ښه تفریح ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د کابل پوهنتون له استاد پوهاند زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، بعضې ځوانان په افغانستان کې تفریح نه کوي یا کوي هم ډېره کمه کوي، د دې لاملونه به څه ده؟ ولې
دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې د تفریح یا د استراحت یا د انسان روحن آرام شي دا بسترونه او امکانات قطعا نشته او کوي هم ډېر محدود دي. مثلا موږ څلوېښت کاله تقریبا چې نیمه پیړۍ شي موږ په جنګ کې تولد شوي یا پیدا شوي، موږ په جنګ کې لوی شوي، موږ سره د جنګ ذهنیت ده، نه د کار، نه د استراحت، نه د تفریح. او د تفریح دپاره دا خوځي خبره چې انسان څومره چې کار کوي همدغه تفریح او استراحت ته ضرورت لري. موږ متاسفانه اول خو په کورنۍ کې دا روحیه نشته. مثلا موږ ټول ځوانان اولادونه لرو، وخت چې باندې وځو چیرې ځي؟ دا ولین سوال دی چې ته چیرې ځې؟ اوش که چې نه وخت رانه شي، اوش که چې کوم ځای ته لاړ نه شي، اوش که تفریحي محل ته لاړ نه شي. ولې په تفریحي محلاتو کې موږ چاودنې ولیدې؟ ولې په نړۍ کې دوه ورځې رخصت ده؟ دوه ورځې په دې رخصت ده دغه څوک چې یو پنځه ورځې کار کوي یو دوه ورځې باید کاملا استراحت وکړي، چې دا د غوي هفتې کار لپاره د پنځه ورځو کار لپاره دا آماده شي. د ذهن تازه کیږي، د روح تازه کیږي، د فزیکل د تماده کیږي، د ستړیا وځي. دا موږ هم بشر یو، موږ هم انسان یو، موږ ځوانان هم ځوانان دي. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې لومړنۍ هغه بستر چې کورنۍ ده، کورنۍ ده بعض ځوانان ته اجازه نه ورکي، یا سخت ویر لري یا ډار لري چې خدای نه کاسته اولادونه تلف نشته. یو بل په ټولنه کې دغه یو موضوع د تفریح تر اوسه پورې دوی ته سوال ده چې یعنی څه شی؟ یو څوک فوټبال کوي ولې کوي؟ مثلا یو څوک کرکټ کوي ولې کوي؟
نو د دې بعد اغیزې به څه وي چې د ځوانان تفریح
بده غیز ټولې پټولین راځي؟ افغانستان تقریبا در 1400 تر 1300 پورې د موږ 500 تر 1500 پورې فیصدي د نفوس د تشکیلي وخت چې دا سالم یعنی تفریح ونه لري، دماغ تازه نشي، استراحت نشي، ستړیاي ونه وزي، اول خو د عمر لنډيږي. دا یو بد تاثیر مخ کې دی چې هغه د کهولت سن ته دی ورسیږي، د ستړی دی، یعنی عمر یې د 1500 اماده د 1500 کلن. دغه نیرو چې په کار کې، په ټولنه کې، په پیشرفت کې، په وده کې مصرف شي، د دې د ډیر شنه خواته دی نه لري، د استراحت نه کوي. دا تاثیر دغه په ټولنه، دوهم تاثیر په اقتصاد دی مملکت راځي. موږ چې ځوان نسل لپاره امکانات د تفریح، استراحت یا د وسایل برابر نکو، خو موږ د اقتصادي لحاظ د موږ هغه قشر د شدت تولید کې، دا اشتغال لري، دا مصرف ده، د دې لپاره بل تاثیر په اقتصاد د افغانستان ده.
نو د دې حل لاره به څه وي؟ څه کول پکار دي په دې ځوانانو په منځ کې یا په افغانستان کې چې دا ځوانان تفریح یو مهم بخش د خپل ژوند وګڼي؟
اول باید کورنۍ خپل اولادو ته دغه فرهنګ وروخي چې 15 ورځې یا زیات کم یا زیات دوی مصروف دي، 2 ورځې باید استراحت وکړي. یعنی دوی باندې د 10 غنو اوسې چې فشار راوړي چې دغه 2 ورځې هم قطعاً ته باید کور کې اوسې یا په کار کې اوسې. نه، دغه 2 ورځې د دوی لپاره د مجال، د فرصت، د امکانات کورنۍ برابرې کې خپل اولادو لپاره سالنګ ته نشو تلای، ننګرهار ته نشو تلای، اما کېدای شي په کابل کې لاړ شو ارزان قیمت ته او پاک کېدای شي چې د مازدیګر د خلاص شو قرغې ته خپل کورنۍ سره، یا هیڅ کې نه په دغه محیط کې چې ژوند کو د کور نه بهر وځو، یو د اقل یو فکر تازه شي. خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي. یعنی په څه معنی؟ ځوانان ټولنې شته، ځوانان یو بل سره مرګري دي، نهادونه دي، یو بل پیژني. کومه سالمه مشغولتیا چې دوی کولی شي، بسکتبال کولی شي، والیبال کولی شي، کرکټ کولی شي، په کوم محل کې کولی شي، دوی باید خپل د ابتکار په لاس کې واخلي چې دغه بیکار وخت چې دوی دی لپاره چې دوی تازه شي، آرام شي، د فزیکل په حساب ورته انرژي ورکړي شي، دوی باید خپل لاره ولټي. دریم دا چې دولت دوی خار جوړي ما پارچې دي، شهروالي کورونه توزیع کوي، مګر د پارک لپاره خو به ساحه ونیسي. دولت دا مکلفیت ده چې د ځوانانو لپاره که واقعا غواړي چې په افغانستان کې بدلون راولي او نوې نسل پر انرژي او پر مسئولیت نسل تربیه کی او ټولنې ته وړاندې کی، د امکانات باید دولت ورته برابر کی.
د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تربیه خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ.
غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړوند معلومات څه دي، په قطر کې اوس څه تیریږي؟
داسې خبر شوي چې د مذاکراتو ته دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد بوري وو دوه درې شپې، او بیا موږ هم واورېدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره په یو توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کوو.
ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟
دا چې څه به وپونه، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کیږي، موږ په خوشحاله یو، موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا سیاست ته په پام او دغه راس په دی ورسته یو دوه درې میاشتو کې چې د سولې په موضوع کې لکه په سوال راغی یا د سولې موضوع شاته سو، څه ګومان کوي چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې دغه د سولې بهیر په افغانستان کې رښتیا هم کامیاب شي؟
زموږ دا غوښتنه ده. موږ په وارو وارو د امریکا پر حکومت غږ کړی دی په دې تیرې څو میاشتو کې دا پروسه وځنده ده تر څو دوباره شروع کړي، دوباره پیل کړي، او دا موږ د افغانستان لپاره ضروري ګڼل ده چې د امریکا او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبول.
ستاسو له نظره د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي، لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا بل مغه چې څخه چلته توقف پیدا کوي، یو وزن دې لږ نه به شروع کیږي که به نه وي څه پکې وي؟
طبعا چې دا غزا سبات شروع شي، تر اوسه پر مذاکرات لاړ، حاصل درلود، بنڅو طبیعي ده چې دا غزا سبات شروع شي. خو که داغه توافقات یا پرغه مواد چې د وخت توافق سو دي دا پرغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوي مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نسته ودی سي.
اوس مهال د افغان حکومت هڅې چې د سولې په برخه کې روان دي، دغه هڅې په هغه ډول چې لازم دي هغه سره روان دي او کنه؟
موږ متاسفانه دا هڅې د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان د حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډېر تاسف
حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډېره ښه او د افغانستان ملي منافع سره برابر پر مخ لاړ شي.
نو ملي منافع خو په خپل سولې ملي منافع دي،
یو چارچوب خو باید ورته وي.
چارچوب ته ما نه، چارچوب جوړ کی، دا چارچوب نه جوړیږي، ولې هر ورځ یو نوی طرح وړاندې کیږي؟ په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوي طرحې ولیدلې، نوي تشکیلات مو ولیدل. هلته یو تشکیل موجود دی د شولې د عالي شورا پرمه چې د افغانستان لوی جرګې جوړ کړی دی، د دې تشکیل څه ولې استفاده ونه شوله؟
دا تشکیل فعال نه بلل کېږي، ویل کېږي چې دا ښه فعالیت نه لري.
فعال و خو امریکا سوله نه غوښته. اوس چې امریکا سوله غواړي، دا تشکیل بهترین فعالیت پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلک پکې کېږي، د ټول افغانستان نمایندګان پکې ناستي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت تر نږدې نظر لاندې.
هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه چې د سولې په باب تشکیل شوی وه، هغه هدف یې د سولې راتګ و. نو په دې کې ډېر فرق شته. هلته د افغانستان د ټول خلکو نمایندګان ناست دي او مشروع ځای دی. خیر، پرې بحث نه کوو. هر څه چې کیږي هغه دې وشي چې د افغانستان د سولې په خیر وي. نن چې اقدامات چې حکومت کوي، متاسفانه موږ د سولې دپاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړه، د ښاغلي خلیلزاد مخالفت چې دوی وکړي، د امریکې د ټولو لوی بم، د مور بم د دوی چې پر موږ وغورځو په شینواره کې، د هغه تایید وسو، د هغه استقبال وسو، د امریکې د حکومت د جنګ د اعلانو استقبال وسو، د امریکا د جنرالانو د جنگ د ایرانو استقبال وسو. خو د امریکا دغه یو اعلان چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیزات چې افغان امریکایي دي، د دوی به مخالفت وسو. دا ښکاره خبره ده چې د سولې مخالفت دي، کدا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره کوي او کدا بل د نور پرده هوادو لپاره کوي. غلطه ده، باید بندي.
کرزای صاحب، حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربند ډیر حتمی دی، اوربند باید راسي.
صحیح خبره ده.
نو بیا نور څه د خند او د موانع د جدول خبره خو نه ده کړی.
د اوربان ژغ مهم کو، د افغانستان خلک د جنگ بندېدل غواړي، د افغانستان خلک د جنگ بندېدل د هرې خواسته غواړي، د افغانستان خلک د امریکانو د بمباریو بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د هغه قطعات چې ظاهراً افغانان چې په باطن کې د امریکې په امر چلیږي صفر یا کو دو سی او چار دا بلاوي چې د افغانانو کورو ته ورځي او ماشومان دوی په مخ کې وروژني د دې بندېدل هم غواړي د افغانستان خلک د حکومت د حملو بندېدل غواړي د جنګ د نارو بندېدل غواړي د نفرت د نارو د خبرولو بندېدل غواړي چې په مطبوعاتو کې شپه ورځ خبریږي د افغانستان خلک د طالبانو حمله انفجار انتحار او د دې بندېدل غواړي هر څو خوا چې جنګ کې غلطي کوي داسې نه کېږي چې د یوې خوا په ظاهر کې د غربن نارې وهو او د بلې خوا اور ته لمن وهو او جنګ ته لمن وهو دلته موږ ته فتنه معلومیږي دلته موږ ته فریب معلومیږي غربن دې وسي خشونت کم شي خو د غربن په بهانه د سولې د مذاکراتو نه شروع کول موږ یو فریب بولو یو فتنه بولو نه د سولې هڅه په دا سره چې بیا هم غږ پر غربن کوو
د حقانی شبکې د مهم غړو انس حقانی حافظ رشید او مالی خان خوشی کېدل دا فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سترګام دی چې چته کوي
شیخ دم استقبال مو کوي او هیله مدارد چې د سولې په ګټه وي او د سولې مدارد ډېر کې خیر مخته وکړو
نو دا ښایي چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي
کوشش چې مسمیری موږ تایید کو اچنبي هغه مو وظیفه ده چې دا وره وکړو چې مکو
ویل کېږي چې په چین کې په نږدې ورځو کې غونډه جوړېږي
د امریکې کوشش
چې وخت لرنه دی معلوم په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړ شي تاسو سره د غونډې په اړه مشوره شوی
ما سره د غونډې په اړه اول د چین حکومت تماس ونیو او خبرې کړم او څه بحث را سره وکړ په دې کې بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیو او خبرې مو سره وکړې او د دې سره ورسره چې بیږي کې هغه څه چې لازم هغه وسه همکاري مو سره وکړه په دې کې زما نوم چې زه لارسم خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته والا وکی د ورونو په لاس چې په دې کې مس
ولې دغه مخالفتونه تاسو تر منځ راځي
سوي زنه پو نو بیا ما ورته ول څه دی او چې زما زوړه تلته نسته زما نظم خپل نوم د دې سلیر کې د مورستو وکړل چې د دین نور مشرانو مخالفت هم کاوه او بیا ما اول ورک چې دا مکو دا د افغانستان مشران دي د بعد په جرګو کې
دا مشران څوک
هغه لازم نه ده زیات د ځان په باب خبر کول سند نور په باب لازم نه ده چې دلته خبرو کوم مشران خلجي د افغانستان خو ما خپل نوم د لیس خلیر کې او خود نور پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ او پر هغه ټینګار ولاړیو
د افغانستان اوسنی وضعیت په پام مونږ په بحران کې یو ک ډار لرو چې بحران سره مخامخ نشو
موږ په بحران کې یو مملکت په شدید بحران کې دی د خاورې سره خلق په چیش کې دی په صلاحو زره افغانان تشدیدل دي خاورې سره ستا خپل جمهور اعلان کړی دی چې په تیر 15 کال کې 15,000 عسكر شیدان سی ودی دا ډیر د تاسف خبره ده ډیر د افسوس خبره زموږ 15,000 بچان په خپل خاورې کې مړي ویلي د چا په مقابل کې په کوم لاس سره راولله په کوم کامیابی پر ډیورن باندې ځان تار تیر شو او زما په خپل خاورې کې 15,000 ځوانان شهیدان شوي دي او دوی په مقابل کې دغه 15,000 طالبان شهیدان شوي دي دغه عام ولس شهید شوی دي دا ټول افغانان دي دا یو لک کې نیم لک دوه لک کسان ولي شهیدان دي د چا د ګټې لپاره د افغانستان د کوم منفعت لپاره نو لحاظ بحران تر جنس کې راځي انتخابات ته جات په انتخابات ته خلک راولو وته د افغانستان خلکو په نه راوتو خپل رای ورکړه ریفرندم یې ورکړي د حالت په خلاف
یو نظر دادی د انتخاباتو په اړه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک راونه وتل تاسو ویل کیږي چې کچېرې د تاسو د حکومت پر مهال هغه ډول انتخابات سی وای چې د بایومټریک سیستم او هغه وخت به خلک هم دومره راوتل
نه هغه بایومټریک سیستم په د انتخاباتو د لاته تشویق وایسي
یا هدف دا شاید چې هغه وخت وي تقلب ډیر کېده تقلبي صندوقونه ډیر تکیدل
نه خلک ډیر راوت خو ازي خبر خلک راوت خلک راوت نه 2009 کال کوم راوت تل 2014 کوم راوت تل خو نتیجه د انتخابات افغانانو ولا ټاکل امریکایانو و ټاکل
په داسې حال کې چې د افغانستان انتخابات په یو ډول سره له مشکلات سره مخامخ دي او تر اوسه پورې نتایج اته ابتدایي هم نه دي اعلان تاسو څو ورځې وړاندې د ثبات او همګرایي د ټیم د مشر عبدالله علي دوته ورغلې یو ډول پښتنه پیدا کیږي چې ولې په دغه اساس وخت کې او څه مو ویل
نه خو افغانان یو ډول ناست ولر سره رول ډاکټر صاحب عبدالله په درېزلي راغز با کوټه چای را سره وچته خبرې را سره وکړي او بیا ما دا احساس پیدا کیږي چې په پلاور سم نو ورل مو سرکشن سره خصوصا د سولې په باب خبرې سره وکړي دا چناینو پیشنهاد راغلو هغه باب خبرې سره وکړي او تبادل نظر مو سره وکړي او توافق مو سره درلود د احساس په شغلې سیمې موارد وکړي چې راست سرکشن
ولې په دې دوه میاشتو کې د انتخاباتي لانجې چې تاسو تر اوسه پورې له ډاکټر غني سره نه دي لیدلي
ما اول وکړي چې سرکشن خو دغه خوا جواب نه دی راغلی ما د ملګرو په لاس اول وکړي دوه درې ځلې زربار بور سرکشن چې د افغانستان په باب خبرې ولې ونه ورسره کښېنو هر شی سیاسي نه وي هره مسله سیاسي نه دلته افغانان یو رابطې سته انډوالۍ سته دوستۍ سته پرون د جناب حکمتیار صاحب استازی راسره ناست غیرت بهیر صاحب او پر دې خبرې سره وکړې چې زه حکمتیار صاحب سره کښېنم او پر ورځ مې د استاد صاحب سره خبرې وکړې په ټلیفون کې انشاءالله تعالی په دې نږدې کې به ورسره ورسره کښېنم یا په کابل کې به زه سره کښېنم دا ناستې ولاړ خو باید د هغه پیدا کړي دا خو
د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان شوي لا هم ستاسو تر نظره ضرور ده چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي او که د سولې پروسه پرې وړاندې شي
اولویت خو د سولې پروسه دی افغانستان ته انتخابات په دغه حالات کې ضرور نه دي ویل چې کیدای نه شي بحران ډېرې هغه د همغسې وسول خلک هم روانه وتله او د انتخاباتو نتیجې هم روانه وتې
بله لاره څه وه
بله لاره دا وه ما ډاکټر صاحب اشرفني ته پیشنهاد وکړ
موقت حکومت
نه ما ډاکټر صاحب اشرفني ته پیشنهاد وکړ څو ځلې او بیا مې د امریکې د خارجه وزیر په مخ کې ورته وویل چې افغانان موقت حکومت نه غواړي ته د دې صدر ملر او دا مې په وار وار ورته وویل چې زه په هیڅ عنوان دوباره حاضر نه یم چې راسم دا دولتي وظیفه ده یا ریاست جمهوریت یا موقت یا غیر موقت ما خپل وخت تیر کړي زه زغواړم چې په دې خپله خاوره کې په سول آمیز خاوره کې څو سوله ولري د خپلو بچیانو سره ژوند وکړم نو ما ورته وویل چې پر سوله تاکید وکړه د سولې مخالفت مه کوه
یعنې د سولې مخالفت یې کړی دی
بالکل یې کړی دی د سولې مخالفت مه کوه او تر هغه ورځې پورې چې سوله راځي ته حکومت ادامه ورکړه کله چې سوله راغله مملکت آرام سو ټول افغانان یو د بل سره کښېنه سول هلته باید انتخابات اقدام وکړي دا پیشنهاد ورته وکړي او دمه نه منل اوس عادي وطن حالات وګوري څو نه سوله وسوله نه انتخابات وسول
ډېر مننه جناب کرزی صاحب کور ودان خیر است
ټوکې کوي تمره به بیغم ژوندو وسوسه می نوا بیغم ژوندو وسوسه می نوا مینا چی نوا اندیخن می نوا مجنون توائم ہاغ جہان کی وہ مجنون توائم